درنو اوریدونکو السلام علیکم. لس بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې د موسیقي پروګرام هم لرو خو نور موضوعات په راپورونو کې وړاندې کیږي. تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. په جلال آباد کې څو چاودنو دوه تنه شوبل کړی دي. سعودي عربستان د خپلو متحدانو د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. او د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې بي پیلوټ الوتکې د وسلوالو طالبانو یو موټر ویشتی ده. د خبرونو تفصیل. د جلال آباد شهر په لومړی حوزه کې دوه تنه په چاودنو کې ژوبل شوې دي. د ننګرهار د والی وایند تاوله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې پرون شنبه تر روژه ماتي وروسته په جلال آباد شهر کې څلور پرلپسې چاودنې وشوې. اتاوله خوګیانی وویل چاودیدونکي مواد د شهر د ګلدانونو په منځ کې ایښودل شوي وو. په دریو چاودنو کې زیان نه دی پېښ شوی خو په یوه کې دوه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د همدارز ویل چې په چاودنو کې یو ورانکار ډله لاس لري خو د نورو جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه.
د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د باکرخیلو په سیمه کې هوایي بریتر سره شوې ده چې په نتیجه کې درې نفر
تیرونی. هم په جلال آباد کې د تورته څو پر لپسې چاودنې شوې وي. د چاودنو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې بی پیلوټ الوتکې د وسلوالو طالبانو یو موټر ویشتی دی. د والی وایان شاه محمود آریان پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې درې وسلوال طالبان وژل شوي دي.
د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د باکرخیلو په سیمه کې هوایي بریتر سره شوی دی چې په نتیجه کې درې نفر وژل شوي او درې نفر ټپیان دي. او همداراز د دوی یو موکرولا موټر تخریب او له منځه تللی او د دې تر څنګ د هغه وسلې او مهمات چې د دوی سره ول په کلي ډول له منځه تللي دي.
د پکتیکا د والی د وایان په وینا په دې پیښه کې ملکی خلکو ته تاوان نه دی اوښتی. د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې څلور ښوونځي چې په وروستیو دیارلسو کلونو کې وسلوالو طالبانو بند کړي وو بیا پرانیستل شوي دي. د زابل د پوهنې رئیس نصرالله زاهد پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل دا کار د قومي مشرانو په مرسته شوی دی. د زابل د ارغنداب ولسوالۍ یوه اوسیدونکي او ښوونکي وویل چې د دغو ښوونځیو په پرانیستو خوشحاله دی.
موږ د دوم سیم کتابونه په دریم کې هم وایو په اول کې هم وایو او فقط یوه ریاضي په پښتو د دوهم سیم تلرو ایوا پښتو لر نو کتابونه پر مخ باندې است. شنیان راځي و مکتب ته موږ کول ورکو چې کتابونه درکو حاضر کو دا درکو هغه سره چې نه کتاب سره کتاب شاست نه کلام ستغه.
خو د زابل والی رحمت الله یارمل وایي چې دا ستونزې به سږ او راتلونکي کال حل شي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د یو ورځنۍ مسابقو لړۍ نن یکشنبه پیلېږي. دا مسابقه به د ایرلند په وخت د ورځې په لس بجې او پنځه څلوېښت دقیقې په بلفاست کې وشي. خو اټکل شوی چې ممکن د باران د ورېدو له کبله د لوبې د پیل په وخت کې بدلون راشي. تر دې وړاندې د افغانستان او سکاټلند ترمنځ په دوو یو ورځنیو سیالیو کې یوه د باران د ورېدو له کبله ونه شوه. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. سعودي عربستان له ایران سره د کړکیچ د زیاتیدو په ترڅ کې پر بیړیو او د تیلو د تولید پر تاسیساتو د حملو په اړه د خبرو لپاره په روانه میاشت کې د خپلو عربي متحدانو د دوه فوري غونډو غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان پرون شنبه د خلیج د همکاري شورا او عرب لیگ مشانو ته بلنه ورکړه چې د می په شلمه د مکه په بیړنۍ سرمشیزه کې ګډون وکړي. سعودي او نورو چارواکو وویل چې په دې سرمشیزه کې به د متحده عربی اماراتو ساحل ته نږدې پر څلورو تجاري بیړیو او ریاست نږدې د تیلو د تولید پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکې پر حملو تمرکز وشي. ایران په دې حملو کې لاس لرل رد کړي خو د یمن حوثیانو چې د ایران له لورې ملاتړ کیږي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د حملې مسؤلیت منلی دی. د سی ای ای له پخوانی رئیس جان برینان څخه وغوښتل شول چې د ایران په اړه دیموکراتانو ته د استازو په جرګه کې معلومات وړاندې کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې په سیمه کې د ولسمشر ټرمپ پر وروستیو اقداماتو دیموکرات ګوند اندېښنه ښکاره کړې ده. اسوسییټډ پریس د دیموکرات ګوند یو غړي او د یو بل کس په قول چې د دې غونډې په اړه معلومات لرل پرون شنبه وویل چې برینان به د سه شنبې په ورځ چې د مې یو شتمه ده د استازو جرګې په اونیزه خصوصي غونډه کې خبري وکړي. نوموړی د ولسمشر ټرمپ یو معتقد دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی چارواکی وینډی شیرمن به هم چې د ایران د 2015 میلادي کال د اتومي موافقې په خبرو کې مرسته کړې وه د کانګرس د استازو جرګې غړیو ته معلومات وړاندې کړي. ولسمشر ټرمپ تیر کال د ایران سره له اتومي موافقې ووت. د استازو د جرګې مشر نانسی پلوسی له سپینې ماڼۍ څخه غوښتي چې د ایران د وضعیت په اړه د دې جرګې ټولو غړیو ته معلومات ورکړي. او هالنډي سندري د ایروویژن د سش کال د سندرو په مسابقه کې لومړی مقام وګټ. د ایروویژن سندرو د سیالۍ له مقرراتو سره سم به راتلونکی کال هالنډ د موسیقي د فیستیوال کوربه وي. تیر شپه د ایروویژن د سندرو مسابقه د اسرائیل په تل ابیب کې وشوه. دا مسابقه په درسته نړۍ کې لسګونه میلیون تنو په ژوندۍ بڼه ولیدله. دوهم مقام د ایټالیایی او دریم د روسی سندرغاړو سندرو وګټ. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو څخه اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځري سپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 سپه اوري. پرون د افغانستان د ولسی جرګې د مشرتابه لپاره د ولسی جرګې د استازو ترمنځ یا خپل منځي انتخابات وشول. په دغو انتخاباتو کې ښاغلی رحماني ګټونکی اعلان شو، خو د هغه سیال او یو شمیر نورو وکیلانو په دې انتخاب اعتراض درلود. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان همدا شیبه د ازادي راډیو د کابل په استودیو کې افغان صاحب که زموږ اوریدونکو ته وایس پرون داسې وویل شول د ګټونکو له لوري وویل شول چې نن به د ولسی جرګې د مرستیالانو او نورو غړیو د ټاکنو لپاره صندوقونه ایښودل کیږي، خو سیالانو یې بیا وویل چې دوی پرونی انتخابات نه مني او که چیرته د دوی غوښتنه ونه منل شي نو د ولسی جرګې دروازه به وتړي. وضعیت څنګه دی؟
څاروان صاحب، که تاسو یادونه وکړه تېره ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډه وه چې د 123 رایو په کارونې سره رحمان رحماني د جرګې د رئیس په توګه وټاکو، خو ځینو وکیلانو دغه ریاست ونه مانه، ویل چې دغه رحمان رحماني 155 جمعیه او رایه چې 125 رایه کېږي نه دی خپلې کړې. نن ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې د نور اداري پلاوي لپاره ټاکنې ترسره شي، خو د یو شمېر معترضو کاندیدانو له لوري د ولسی جرګې د ریاست څوکۍ محاصره شوې ده او اجازه نه ورکوي چې رحمان رحماني اجازه نه ورکوي چې په چوکۍ باندې کېني. د دغه جرګې غړي عبدالقادر قلاتوال شیبه وړاندې ازادي راډیو ته په دې اړه وویل،
یو شمیر معترضو وکیلانو د ریاست پاس ختلي دي، چاته اجازه نه ورکوي چې چوکۍ اشغال کړي، او په څنګ کې یو مصلحتي غونډه هم د هر ولایت یو کس چې زه هم هلته پکې کې ګډون لرم، دا اوس تاسو د ټلیفون په خاطر باندې د باندې راوتلم، او چې یو مصلحتي غونډه روانه ده چې هغه به وروسته فیصله وکړي چې دواړو نه به واک واخلي، او باوجود دې چې په دې کورنۍ دندو په اصول کې موږ وضاحت موجود دی، ولی په دې خاطر باندې چې د دواړو قناعت حاصل شي دلته یو مساعتي غونډه ناست ده. مشران وکیل صاحبان دي پکې کې غونډه فعلاً انتخابات په ټپه ولاړ دي، نه موقت رئیس ته او نه هم دایمي کوم رئیس ته، فقط ټول تالار کې دې ته منتظر دي چې دغه مساعتي مشران چې په اتاق کې ناست دي دوی ته منتظر دي چې دوی څه فیصله کوي.
سروان صاحب د ولسی جرګې رئیس د 15 کلونو لپاره ټاکل کیږي. همدارنګ اداري پلاوی کې چې دوه رئیسان او دوه هم منشیان یو رئیس یم منشی او بل نائب منشی یو هم لمړی مرستیال بل دوه هم مرستیال دی وکاله لپاره ټاکل کیږي. دا لمړی ځل نه دی چې د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوی ټاکنې جنجال خواته ځي، بلکې په تیر هم دوره کې دا ډول انتخاباتو حتی میاشتې وختونه و چې بیا د مصلحت لمخې عبدالروف ابراهیمی چې دغه وخت رئیس و د ریاست په څوکۍ باندې کېنو د 15 کلو لپاره. سروان صاحب، بل خوا د مشرانو په جرګه کې د افغانستان د امنیتي سکتور، دفاع وزارت، ملي امنیت، هم د کورنۍ چارو وزارت لوړپوړي چارواکي، وزیرانو په کچه دغه راغوښتي دي او د هیواد وروستي امنیتي وضعیت په اړه باندې ورسره خبرې کوي. بلې سروان صاحب،
ډېره مننه. رحمت الله افغان و چې ویلې په ولسی جرګه کې معترضو وکیلانو اجازه نه ده ورکړې چې ښاغلی رحماني د ولسی جرګې د مشرتابه پر چوکۍ کښېني، خو اوس په یوه خونه کې مصلحتي غونډه روانه ده چې د هر ولایت یو استازی پکې ګډون لري او هر پریکړه چې دوی وکړه په نتیجه کې به یې یا ښاغلی رحماني د ولسی جرګې په د مشر په توګه کار پیلوي او یا به ممکن له سره انتخابات کیشي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بچو دوام کوي. د هلمند چارواکي په یو شمېر ولسوالیو کې د عملیاتو د پایل خبر ورکوي. که څه هم په یو شمېر ولسوالیو او کمربندي سیمو کې د طالبانو بریدونه او تحرکات ډېر شوي دي، خو د هلمند چارواکي وایي طالبان د سیمو د نیولو توان نه لري. له هلمند د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای راپور واوري.
په دې ورځ کې د هلمند په نامه او کمربندي سیمه باندې د وسلوالو طالبانو بریدونه او ډلې زی حمله ډېرې سوي دي. یو د دې حملونو د جمعې په شپه د نارسراج او لشکرګاه ترمنځ د سرکار د ویلې اړوند د ټانکۍ پر پوسته د طالبانو بریدو چې وروسته د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې چې د ملي پولیس په ملاتړ هم سیمې ته تللي ول، ساهون ولس افغان سرتیر وژل شول او څوارلس نور ټپیان شول. د دې بریدونو سره هم د هلمند والی وایي طالبان په ټول هلمند کې د لویو بریدونو او عملیاتو توان نه لري. تورن جنرال محمد یاسین بیلګه د طالبانو د الفتح عملیات یاد کړ چې د په وینا له پیله معلومه نتیجه نه ده ورکړې.
عمومي وضعیت د تحلیل لپاره د بازو تاسو ته دونه ویل شم چې هغه کوم عملیاتي پلان چې دوی اعلان کړ هغه ته هیڅ نتیجه هم دوی ته لاس رانغله، یو حتی یو پوسټه هم دوی په لاس ورنغله. برعکس د امنیتي او دفاعي ارګانونو خپل د محاریم او د خپل منطقو نه کلک دفاع وکړو، د دفاع په مقابل کې ته تعرضونه وکړه چې بعضې نقطې د مخالفینو د لاسه ونیو. نو په هلمند په سطح کې د هغه منظم او امنیتي او دفاعي ځواکونو د پلانونو او هوایي برودونو او همدارنګه د شپنی عملیاتو په نتیجه کې د دوی مدیریت یا رهبری مختل شوی دی او ثابت مراکز او قرارګاوی نه لري. نو دمدې په خاطر فعالیتونه ضعیف شوی دی او زمنګ د کشفی ارګانونو تر تعقیب لاندې دی.
ولی ازادي راډیو ټول د افغان ځواکونو واړه عملیات د دې ولایت په ګرمسیر، ندلی او ګریش کولسوالیو کې روان دي چې تر دې دمه د معلومو مقاومت سره نه دي مخامخ شوي. د هلمند امنیه کمانډانۍ د معلوماتو لمخې دام غړی په ګریش کولسوالی کې د هغه سیمو ته تصفیه عملیات روان دي چې کمربندي سیمو ته نږدې دي. ندلی او ناوا په بشپړ ډول د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي، خو د ګرمسیر، مارجی، ګریش کواشیر او کجکی ولسوالیو ډیر سیمې د طالبانو سره دي. لدې جملې خانشین، دیشو، مساکلان، نوزاد او باغران ولسوالی په مکمل ډول د طالبانو په لاس کې دي. د هلمند د ولایتي شورا رئیس وایي حکومت د عملیاتو پر مهال بیرته نیول کېدونکو سیمې وساتي. اته ول افغان ازادي راډیو ټول خلک د هغه عملیاتو نه پوزي ترغلي دي چې موقت دي او عام ولست د خپل کورونو او سیمو کټه مجبور کوي.
زموږ غوښتنه دا ده چې لومړی باید د کوم سیمه چې نشي د هغه د سیمې د لپاره کافي پولیس، کافي د پوسټې تجهیزات چې په هغه ځای کې دی پوسټه واچي، هغه امکانات چې د دې سره کې یو کیلومتر ساحه تر خپل پوشش لاندې راولي که سل کیلومتر ساحه، هغه باید خوندي شي، بیرته تر شا رانه شي، د عام خلکو په کورو کې وانړي، خلکو ته مزاحمت جوړنه کې چې بیا خلک بیرته مشتراځي مشتاریزي کوي چې زموږ په سرایو کې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي، نه د سرای کرایه راکړې ده، نه مو د کوره وځي. نو څه چې امکانات دی لري که د یو کیلومتر ساحه د لري که د سل کیلومتر ساحه د لري، د هغو امکاناتو په شتون کې باید دوی ولاړ شي، عملیات وکړي چې څو هغه عملیات د تلپاتې عملیات وي چې بیا برته تر شا د ایران شي، هغه ساحه برته دښمن ته پاتې نه شي.
که څه هم د افغان ځواکونو سره د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ موجود دی، خو د ندلی او ناوي ولسوالیو پر کمربندي سیمو د طالبانو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. کله کله د دې بریدونو په ترڅ کې د افغان ځواکونو یو شمیر پوستې په موقت ډول سکوت هم کوي. کتونکي وایي حکومتي سرتیرو ته چې تر بل هر وخت تشکیل خورا کم دی پکار ده چې د مرکزي ولسوالیو او لشکرګاه سره د ناامن سیمو کمربندونه مضبوط کړي او بیا د تشکیل د پراختیا سره په هغه سیمو کې عملیات وکړي چې د طالبانو په ولکه کې دي. موږ د لاستای د ازادۍ راډیو هلمند
د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته رحمت الله افغان کتنه کوي.
کابل چاپ